په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نوریاس نوریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. و باور چې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. طالبان کوم کسان له خپل لیکو باسي؟
کدا کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعر او تجمن نوي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي.
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د لغمان یو اوسیدونکی
کروندرو د خلکو فصلونه او بیل لپاره خاصې مکوبونه
شته. په اروزګان او هلمند کې بزګران وایي انارو ښه حاصل ورکړی خو لارې تړلې دي، بیر لویدلې.
چې لارې لاسې خو موږ ډېره غټه وه، باغ کې به اوس پنځه کسه دي، سبا او بل سبا څخه بارا لس دولس کسه انشاءالله په کار باندې شروع.
سندرغاړي او هنرمندان وایي له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په ویره باندې ځي.
دا به هم واورئ چې د ایران د پوځ مشر پاکستان ته سفر کړی چې د بحث یوه مهمه موضوع یې پر افغانستان ده څرخي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. مجیب حبیب زی دا خبرونه چمتو کړي دي.
ملګری ملتونه افغانستان ته د مرستو پر رسولو کې د بیړې غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان څخه د وګړو د تخیل لپاره نوې استازي ټاکلې. د جرمني چارواکي وایي چې د پولانډ او بلاروس له لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري.
Let's not forget, I mean, Afghanistan is among one of the world's most worst humanitarian.
باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. ل 3.5 میلیونو څخه ډیر خلک د نامنیو لامل د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. خاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې وویل چې چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي نو پایلې به یې ناوړې وي. ملګری ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي وو چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او د هغو افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی دی د سلو د پروګرام لپاره نوې استازې ټاکلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې الیزابت جانس د سفیر جان بس پر ځای له افغانستانه د وګړو د سترو د همغږي کوونکي په توګه ګمارل شوی. اغلی جانس تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د مرستیالو او په قزاقستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. الیزابت جانس په بل افغانستان څخه د هغو وګړو پر استلو چې امریکا ته د انتقال په شرایطو برابر دي، همدارنګه په امریکا کې د هغوی پر میشتولو او په ټولنه کې به د دوی د ادغام پر مسایلو کار کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د کنګل شوی پیسو د آزادولو لپاره کومه څرګنده لار نه ښکاري. د افغانستان بانک د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو شتمني له هیواده بهر په تیره بیا په متحده ایالاتونو کې کنګل ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون یوې غونډې ته په خبرو کې وویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، خو له طالبانو سره د نړیوالو تعامل مهم دی. قطر په وروستي ورځو کې لالویدوزو هوادونو سره د طالبانو د خبرو کوربه وو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشریزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي او همدارس طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن مرکل څرګندونې د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړي دي. ایټالیا د دې غونډې کوربه و. د ایټالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې د حکومت په رسمیت وپیژني. فنلند هڅه کوي چې له افغانستان څخه 50 کسان وباسي. د فنلند د باندنیو چارو وزیر پیکا هاوستو ویلي چې هیواد یې غواړي چې دا کسان په مسون ډول له افغانستان څخه خپل هیواد ته ولېږدوي. په دې ډله کې 10 فنلندي اتباع شامل دي او اټکل شوی چې 40 تنه نور به هغه وګړي وي چې د فنلند د دایمي اقامت سندونه لري. فنلند د اګست میاشتې له 11 نیټې وروسته تر دې دمه له افغانستان څخه کابو 400 کسان ایستلي دي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو پرون وویل هیواد به یې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څلوېږ سره افغان پناه غوښتونکي ومنید. ترودو پر خپل ټویټر پاڼه ښکلي کاناډا څلوېږ زره کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم غږ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به یې تر 40 زره ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د روسیې په مشرۍ امنیتي بلاک چې د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم پکې شامل دي د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. روسي رسنیو نن وویل چې دا تمرینونه به د روان اکتوبر په 22 او 23 ترسره شي. د روسیې په مشرۍ په ډلهییز امنیتي تړون کې تاجکستان، قرغزستان، قزاقستان، ارمنستان او بلاروس شامل دي. او دا چې د جرمني چارواکي وایي د پولند او بلاروس لاره د ورتلونکو منو غوښتونکو شمیر زیات شوی دی. د جرمني فدرال پولیس وایي د اگست لا میاشتې دغه هیواد ته تر 4300 غیر قانوني کډوال ورغلی دي. د دوی په وینا اکثره کډوال چې د عراق، سوریه، یمن او ایران وګړي دي اسناد نه لري او د بلاروس لاره ورغلی دي. اروپایي اتحادیه په بلاروس تور پورې کړی چې ل کډوالو څخه د وسلې په توګه د نورو هیوادونو پر ضد کار اخلي.
خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم ولولید زدی رادیو په وی پانه کې شته پته مو دا زدی رادیو ټکی اورک یا زدی رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکارته روشان په امراسته وړاندې کوم. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت د خپل لیکو د تصفیه کولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی. په دې کمیسیون کې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست جګپوري چارواکي راټول شوي او غواړي هغه کسان د خپل لیکو وباسي چې د خلکو په زورونه باج اخیستنې، فساد او نور ناوړه مسایلو تورن دي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو د خپل صفونو د تصفیه په نوم یو کمیسیون اعلان کړ څو د دوی لیکو هغه کسان وباسي چې په بیلابیلو تورونو تورن دي. دا کمیسیون د طالبانو په مشرۍ حکومت د ملي دفاع، کورنیو چارو او د ملي امنیت ریاست لوړ پوړو چارواکو تشکیل شوی او د یو کاري طرز عمل له مخې به په ټولو ولایتونو کې خپل کار مخته وړي. د دې کمیسیون مشر لطف الله حکیمی نن د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبري اعلان وته وویل یو شمیر کړي شته چې غواړي د اسلامي امارت له نوم ګټه واخلي. خو د وویل کمیسیون به دا ډول خلک پنهخه او د طالبانو لیکو وباسي.
دا کمیسیون ژمن ده تر څو د افغانستان اسلامي امارت صفونه لکه څنګه چې پاکی سپیشلتیا هر راز پاکوالی کې شو شهرت او نوم لري او همدا خبره منل سوي هم د حقیقت هم ده. همدا راز دغه د سفونو تسپی کمیشن کار وکوي تر څو دغه پاک سفونه هم دغه پاک وساتل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون مسؤل زیاتوي د دې کمیسیون د جوړیدو بل موخه د جوړیدونکو ملي اردو د لیکو لپاره د اهلو کسانو غوره کول دي. د صفونو د تصفیه کمیسیون لپاره یو تګلار هم جوړه شوی چې درې فصله او دولس مادي لري. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوسته وایي په دې مادو کې د دې کمیسیون دندې مشخصې او هغه کسان تعریف شوي چې باید د طالبانو له لیکو وویستل شي او یا هم مجازات شي.
که د کوم کس د ولس په زورولو کې لاس وي، د دین شاعرو ته ژمن نه وي، د خلکو حقوق یې تلف کړي یا یې اوس بالفعل تلف کوي، شخصي دښمنۍ او بدۍ ولري، په قومي، سمتي، ژبني، مذهبي، عقیدوي یا توکمیزو تعصبونو کې لتاړ وي، بده سابقه ولري، یا د امارت لنوم او لدن د څخه بده استفاده کوي یا هم د اربکی توپ او پاتون کون کی پنوم پیژندل شوی وي. دا او یاداس نور د ته ورته رزیله خوونه د دې عمل ګرځي چې د اسلامی امارت له مقدس صف څخه دغه سړی اخراج کړل شي.
د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون خبرداري ورکوي هغه کسان به هم ونیسي چې له دې ډول خلکو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون په تګلاره کې د شرعي جزا یادونه هم شوي، خو په دې اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړل شوی. طالبان داسې مال د خپلو لیکو تصفیه پایلوي چې د ځینو ادعاو پر بنسټ د دوی یو شمېر غړو، ملکي کسان او دغه شان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکي او نظامیان شکنجه کړي. نږدې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې خپرېږي چې ښایي ځینې کسان چې ادعا کوي طالبان دي، خلک ځوروي یا یې هم شکنجه کوي. ورستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمېر کسان د طالبانو په نوم د خلکو کورونو ته ننوځي او چورتالان کوي، خو طالبانو په ځلونو دا رد کړي چې ګنې په لیکو کې یې دا ډول کسان شته. اونۍ وړاندې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت رئیس الوزرا اعلان وکړ چې مسؤول کسان دي هغوی له خپلو لیکو وباسي کوم چې په ناوړه چلند او نورو تورونو تورن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت په ولایتونو کې وچکالۍ ځپلو ته د مرستو د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د وزارت چارواکو ویلي په دغو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي وچکالۍ د دوی کښتونه ځپلي او یو شمېر هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. نور په دې راپور کې
داود د بادغیس ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي د وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله خپل کور پریښی او اوس د هرات ولایت د بې ځایه شویو په یو کمپ کې اوسیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل وچکالۍ دوی سخت ځپلی دي.
سوس د هرات ولایت په کرخ ولسوالۍ کې اوسیږم او د وچکالۍ له امله مې خپل کور کلی پریښی. دلته هم خلک له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. دلته هم ښه وضعیت نه لرو. موږ څه وکړو؟ بل کوم هېواد ته هم د تګ وس نه لرو.
وچکالی په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو کروندې هم اغېزمنې کړې دي. د لغمان یو قومي مشر نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل چې کروندګرو د وچکالۍ له امله ښه حاصل وانه خیست. وچکالی ځپلی د طالبانو په مشرۍ حکومت او لمرستندو یا موسسو غواړي چې ستونزې ضرور هواری کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان وچکالی د نړۍ له اقلیمي بدلون څخه اغېزمنه بولي او اړمنو ته د مرستو د رسولو خبره کوي. د دې وزارت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فراه او جوزجان ولایتونه د اغېزمنو ولایتونو په لومړۍ ډله او پاتې نور په دویمه ډله کې شامل دي. د دې وزارت د بیړنیو حالاتو رئیس احمد نافی وایي
لنی کمر غور صلی الله علیه و آله وینه وشوه والیانو سره په همغږی د مرستندو هیوادونو رخوا مرسته شوی تو کی ذخیرو ته ولیکول شو. اوس د ویش بهیر روان دی په ځانګړي ډول کاروانګر ته.
خغلی نافی ویل په افغانستان کې د نظام په بدلون سره دا بهیر په ټپه ولاړ وو چې اوس بیا پیل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې مرستندوی بنسټونو سره د مرستو رسولو په تړاو خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې ویلي نړیوالو چې د مرستو کومه ژمنه افغانستان سره کړې باید ژر تر ژره یې برابره کړي. وال سټریټ ژورنال هم په یو راپور کې لیکلي چې د افغانستان له 40 ولایتونو 15 وچکالۍ ځپلي چې په دې سره د 14 میلیونه وګړو ژوند اغېزمن شوی دی. د ورځپاڼې د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې رئیس ریچارډ تریچارډ په حواله ویلي دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته وچکالۍ ده چې افغانستان یې تجربه کوي. نوموړي ویلي وچکالۍ د کروندګرو ژوند هم له ډیرو ستونزو سره مخ کړی دی.
لبلی خوا په روزګان او هلمند کې بیا بزګران او بڼوال وایي سږکال یې انارو ښه حاصل ورکړی، خو دا چې د پاکستان لخوا د پولو د تړل کېدو له امله یې بهر ته صادرات درول شوي به یې هم ډېرې رالوېدلې دي. کروندګر او بڼوال وایي که مسؤول چارواکي د سپین بولدک چمن دروازې د پرانستلو لپاره ژر اقدام ونه کړي نو به ورته ډېر زیان ورسیږي. نور په دې رپورټ کې
دا خوشکا د دغه سکې چې د اوبو په خاطر یې کړی دي سږکال وچکالي ولا نو دا خوشکا ده دغه سکړی د چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږ پنځوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګا شاراړوند د باباجی په سیمه کې پر شاوخوا لس جری بزمکه د انارو باغ جوړ کړی دی.
دا یو ماډل سوله او بل ماډل هغه سره
شو سل خپل د غباغ څخه د انارو د حاصل پراټولو بوخ دی. نموړی وای که څه هم سشکال باغ شاسل ورکړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند راټیټ سوی دی.
کله په دغه ځکه کې دی چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلاري بندې دی او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای. اوس نو دادی مزران مدرولې دی بیچارهګان درې څلور ورځې کې چې د انار شیدل ته پاتې شي درې څلور ورځې په بارډر کې ولاړی نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دی. چلاري لاس خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به اوس پنځه کسه دی د سبا او بل سبا څخه بارہ لس دولس کسه ان شاء الله په کار باندې شروع
دا په داسیال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د ګاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخم او سپین دولدکی د پولی د تړل کېدو لامل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده. د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر ښه قیمت نه لري. په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړی دي. سیف الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د انارو پر باغ وبلګوي. په وجری بزمکه د جوړ شوي دې باغ انارې اوس حاصل ته رسیدلې دي خو سیف الله خوش نه دي. هغه وای په نورو کلونو کې د انارو له حاصله په لکونه افغاني ګټلې خو سش کالی انارو مرزونه کړی او لاري تړلې دي.
کلیم ګرد یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې په کښې کې دا وس دلته ما پښې ګرځېدنم د توري وخه کې په دا د انارو باندې چاودو د انارو باندې دی په ډک کې وې مچان باندې ستا خوشکات یې کړی دی چې د چش یې کړی دی ایوانې سره ورکوو دا بله دغه سره ورکوو دا تور کوت دغه ورکوو اړوو یې نو بالا مسار ولاکه په خلاصېږي چې د چش څه دغه رقم دي پروش کاله ښه وه دا سش کال خو ولاکه مې زړه تلویږي چې څلرمه یې ساجي له دروځي روغ انار خدای دې منه هر سړی یې ویني د هر سړي باغ دغه رقم
سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. د اروزګان ولایت یو بل اوسېدونکی او باغوان محمد نعیم وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړی زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لورې خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لورې صادره نه سي بلې خواته یې د وړلو توان نسته ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کېږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اروزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغه اکشن د انتخابي وجهه دې
حکومت ذمہواري
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی
د ایران د پاوز مشر جنرال محمد باقری دی و لوړ رتبه پوځي پلاوی په مشرۍ پرون پاکستان ته په درې ورځني سفر تللی دی. د چارواکو په وینا دغه پلاوی د پاکستان د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کوي. ایران او پاکستان د افغانستان هغه دوه مهم ګاونډیان دي چې د افغانستان په مسایلو کې ورته د مهم لوبغاړو په توګه کتل کیږي. په دې اړه نور زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي په راپورټ کې
د ایرانی پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په ګاونډ افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي او یو شمېر افغانان پاکستان او ایران ته د اوښتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلی چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت ښه کول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د تراګری پر ضد جګړه ده. د اژانس په خبره د دوړو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ییز ثبات کې د خپل رول لوبول پاړم خبري کوي. د دفاعي چارو پوه د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال طلعت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوړخیز او سیمه ییز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کی د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکه پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګری په خرمنسته کی او بلا بل وسلوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز په امنیت پر دې سربېره به دواړو خواوی پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خزاړي کو تجارت کې بهتري راولي
بهتر کو. پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتره شریکه پوله لري چې اوس ترمنځ د کټارو لګولو کار څه باندې نیمایي تر رسیدلې دي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغری لراته ګوډان دي د رواني میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پولي د امنیت او دوړخي زاړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنی پیښې ډیر کمی سوي دي او دواړو هیوادونو د ترګری د مخنیوي لپاره سرتیری ځای پر ځای کړی دي. آصف دورانی زیاتوي چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجا نسته بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړو خواوې د خبرو لالارې د هواري هڅه کوي. خنور زیاتوي چې په افغانستان کې دوستنی بدلون لکباله د ایرانی پلاوی د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. دروان 2020 کال د اگست پر 15 نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8 په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دي. طلعت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
دا چې د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره سره ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي دا هر څه پر گاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهتري لپاره سره ډول همکاري کولای شي.
پاکستان ته د ایراني پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 18 نیټه تهران ته تللی وو او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکو پاړو پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوړخیز چارو هم خبرې کړې وې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
او د همدې رواني خبري مجلې ورسره راپور په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو سره موسیقي له یو ناڅرګن برخلیک سره مخامخ شوه. په تیرو شلو کلونو کې لکه د نورو برخو په څیر موسیقي هم په افغانستان کې ډیره وده وکړه او په سلګونو هنرمندان د میدان ته راووتل. د طالبانو پر اتک سره ډیر سندرغاړي او هنرمندان له هیواده وتل یو پاتې اندېښنه لري چې طالب چارواکي پر موسیقي هغه ډول بندیزونه ولګوي چې د پخوانی واکمنۍ په دوره کې لګولي. نور په دې رپورت کې
محمد ابراهيم خواجه احراري شل کالکیږي چشپلې غګوي او د مولانا تصوفي شیرونه وای خپل ویخته د مولانا پیژندنی او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وای نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراري اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي له هرې بلې موسیقي بدتره. وای په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
افغان موسیقی نه
پر افغانستان د طالبانو په حکومتو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمې پشان په یو بې سازه او بې اوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولې وو. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینی د خوخیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړي سید الله وفا
فعلا اوس په وخت کې افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي، نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. داود شاه هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان د ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغه خصوصي رسنۍ او ځنې خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولې دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
او دا روانه خبری مجله هم ستاسو په څو پیغامونو سره پای ته رسیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوسیل زین د تاسو ته پیغام لرم. ارجو دا د پخوانی حکومت کې د ګریستو لسوالی د رود څخه خلکو شګو جغل وړل، چا خپل د کار د پاره وړل، چا خطول خپل یال ته ګل ډوډۍ پکې د کول. اوسنۍ حکومت د طالبانو چې راغلی دی اوس هغه خلک هغه شګه بارې دي پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. دا کار پخوانی حکومت نه کوي. د پر هر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي. طالبان د لوړو مقامات څنګه هیله لري چې د مشکل حل کړي. استري خلک بېوزله خلک دغه د یال ګوله په پیدا کې پر موټر باندې یو نیم سل افغانۍ ځینې اخیستي.
السلام علیکم. زه کندهار ولایت څخه په خبره کوم. زه که تاسو د مروسه د نړۍ خوشاله سولو دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوې د سرخان دغه کدي د پراغه پروګرام په برابر قدم په قدم وخت چې هغه نوې د سرخان کې مو سپارتي لاره کوي مګر د نس نګر تر چې دا چې پراغه ته د قدم باندې لاړ چې سره په شت توګه او سلسله کې لا څور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسېږي. هغه بیا نه سره دغه کېږي او مظلومه ته نه رسېږي. ولې په دغه ځمکه یو ځای ته ورغلو سره داسې خلکو ته رسېدلی چې هغه ډېر شتمن خلک و د مسکینانو ورته جلله نه ورته رسېدلی. دا مرسته باید یو کمیټه ورته وټاکل چې هغه کمیټه ور ورسېږي خلکو پورې وایي چې په مسو کې په مغرب کې په کلو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم مې شفیق دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. دا کومي بشري مرستې چې دوی بشري مرستې ورکوي او له افغانانو سره کېږي تقریبا زموږ په کلي کې تر 300 زیاتې کورنۍ دي. 30 یا 50 کورنیو ته مرستې رسېدلې دي. نورو مرستو لپاره چې زو ویل کېږي موږ ته چې دا پروسه نوره ختمه شوې ده، نو د اسلامي امارت د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه مرستې مستحقو کورنیو ته، مستحقو خلکو ته ورسول شي.
السلام علیکم. زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د آزادی رادیو ته دغه پیغام کوم. د بشری مرستو موسسات باید په خارونو کې په خپله سروې وکړي او په خارونو کې ډېرو خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې ښارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د ترګن حیران دي. نو زیات توجه د موسساتو باید په ښارونو باندې وي. کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کېږي نو د ښارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.